سپيني خبري
روكو راس
السلام علیکم درنو ریدونکو ستلی مشه په خیر راغلی د سپین خبري یا روکو راس پروگرام اوریدوته زیبه خادم يم د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه ده د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا تازه راپور چې پروند فبرورۍ په 11 خبر شوی وای په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه ډیر افغانان استخدام کړی دي د ملګرو ملتونو د شورا دغه تازه راپورټ خي چې د داعش خراسان سانګ په افغانستان کې د استخدام یو پراخه ستراتیژي غوړه کړې ده. د طالبانو ناراضه غړي او بارني جنگیالي جذبوي او همداشانې په تاجکستاني شبکو کې د جذبولو لپاره الیزلی زیاتې کړې دي. خو طالبانو تل ویلي دي چې د داعش ډلې ځپلې ده او چاته خطر نشته. داعش څه غواړي؟ نړیوال ورسره څنګه مبارزه کولای شي؟ طالبان څنګه داعش مهارولای شي؟ دا او ډیره نور پښتنې دي چې نن د سپینې خبرې په پروګرام کې د کارپوهانو سره مطرح کوو.
ما تشکر زیبا جان، ما هم سلام های گرم خود خدمت شنونده ها و بیننده های گرامی تقدیم میکنم. آرزو دارم خوب باشین. البته طوری که زیبا جان هم در مقدمه گفتن، شورای امنیت در تازه ترین گزارشش از جذب گسترده نیرو توسط داعش در افغانستان خبر داده. البته 18 گزارش منشی عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان تهدید داعش علیه صلح و امنیت بین المللی و تلاش کشورهای عضو برای حمایت از سازمان ملل در مقابله با این تهدید، البته نشان می‌دهد که گروه داعش استراتژی گسترده‌ش برای جذب نیرو در افغانستان اتخاذ کرده. خب این گزارش ها چقدر دقیق است و داعش به چه منظور در افغانستان سربازگیری میکنه و از کجاها در کدام مناطق طالبا در مقابل این سربازگیری ها چی واکنشی دارن، چه اقداماتی کردن، توانمندی هایشان چیست؟ تمام این موضوعات چیزهایی است که در برنامه امروز روش بحث میکنیم. البته در برنامه دو مهمان گرامی داریم که در این مورد تحلیلشان و ارزیابیشان با ما و شما بیننده های گرامی شریک خواهد کردن. اما پیش از اینکه بریم و مهمان ها را معرفی کنیم، بحث آغاز کنیم، اخبار سر ساعت آماده است، اخبار مشنویم و بعدا با برمیگردیم.
ویان احمد الله چیوال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوې راپور خی چې داعش په افغانستان کې د استخدام یو پراخه ستراتیژي غوره کړي او لیکو ته د افغانانو جذب د پام وړ دی. نړیوالې سولې او امنیت ته د داعش لخوا ورپېخ ګواښ او له دې ګواښ سره د مبارزې په برخه کې له غړیو هیوادونو د ملګرو ملتونو د ملاتړ هڅې تر عنوان لاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي 13 راپور بشپړ شوی او د جنورۍ پر 1 خپور شوی. په دې راپور کې راغلي داعش خراسان څنګه د طالبانو د خپه شویو غړو او بهرنیو جنگیالیو په جذبولو تمرکز کړی او تر څنګ یې په تاجکستاني شبکو کې د لابیګرۍ لپاره هلې ځلې زیاتې کړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې دغه هیواد له وګړو غوښتي چې د امنیتي ګواښونو له امله له دغه هیواده ووزي او افغانستان ته د سفر پر مهال د امنیتي تدابیر په پام کې ونیسي. دغه وزارت نن په خپل ویبپاڼه کې د یوې اعلامیه په خپرولو سره په افغانستان کې میشتو المانی اتباعو ته ویلي چې دغه خبرداری جدي ونیسي او د سیمه ایزو ترانسپورټي او افغان هوایي شرکتونو له لارې د سفر نه کوي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي له افغانستان سره د بهرنیو مرستو زخ کمښت د هیواد د عامو روغتیایي خدماتو سیستم خورا ډیر اغیزمن کړی چې خوارزواکي او د طبي ناکافي خدمتونو له امله رامنځته کیدونکې ناروغۍ یې لا پسې زیاتې کړي. هیومن رایټس واچ په یوه نوي راپور کې چې نن یې خپور کړی دغه راز ویلي چې پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونو روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي مخه نیولې چې دې کار روغتیایي خدمتونو ته د میلیونونو افغانانو د لاسرسي حق له خطر سره مخامخ کړی. وروسته له هغې چې د پاکستان منځمهالي حکومت وویل د بې اسنادو افغان کډوالو د اوسېدو موده یې غځولې، د طالبانو حکومت له یاد هیواد څخه د افغان کډوالو د جبري شړلو د دوام خبر ورکړی. د پاکستان د حکومت لخوا په هغه هیواد کې د بې اسنادو افغان کډوالو د اوسېدو د مودې غځېدو له اعلان وروسته ظاهرا له پاکستان څخه د افغانانو د جبري شړلو لړۍ نه ده درېدلې. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په یک سپاڼه کې د خبرو شویو شمیرو له مخې د فبروري له 15 تر 10 پورې د پاکستان حکومت 26 افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې له یاد هیواده ایستلي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د پاکستان د پخوانی لومړي وزیر عمران خان پلویانو په راول پینډی او لاهور کې په اعتراضي لاریونونو کې له پولیسو سره نښتی کړي. دوی ادعا کړي چې د فبروري د 8 نیټې په ترسره شویو ټاکنو کې درغلی شوي. پولیسو پرون په دې ښارونو کې د معترضانو د تیت او پرک کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. ډیری اعتراضونه د پاکستان د ټاکنو د کمیسیون د دفترونو په مخ کې وشول او خپلواکو کاندیدانو چې ډیری د عمران خان په ګوند پورې تړلي وو ادعا کړي چې په دغو ټاکنو کې پراخه درغلی شوي. عراق او د امریکا متحده ایالاتونو له عراق څخه د امریکا په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو د تدریجي وتلو پر مهالویش بیرته خبرې پیل کړي. د عراق د پوځ وایان دا خبره پرون کړي. د ده په وینا دغه خبرې په جنوري میاشت کې پیل شوې وي او تر پیل څه کم 24 ساعته وروسته په اردن کې د امریکا درې پوځیان په یوه برید کې ووژل شول. د عراق د پوځ وایان جنرال یحیی رسول ویلي د عراق د پوځ عالی کمیسون په بغداد کې له نړیوالو ایتلافي ځواکونو سره دغه خبرې پرون بیرته پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین پرون په مسانو کې د یوې ستونزې د درملنې لپاره د پلازمینې واشنگټن ډي سي یو روغتون ته ولېږدول شو.
دا خبره د دغه وزارت یو ویان تورن جنرال پچریډر په یوې اعلامیه کې کړې ده. ریډر ویلي دي چې 40 کلن آستین به د درملنې په مهال خپلو رسمي کارونو ته دوام ورکوي. د امریکا پر دفاع وزیر تیره میاشت له دې کبله انتقادونه وشول چې د ده په پروستات کې د سرطان ناروغۍ د تشخیص په باب معلومات نه و افشا کړي او ورپسې په دسمبر او جنوري میاشت کې په روغتون کې بستر شوی هم چې دغه اطلاعات یې له ولسمشر جو بایدن سره هم نه و شریک کړي. نوشا باشنا، امریکا غاک، واشنگتن.
اسرائیل د غزې پر رفح سرحدي خار کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 2 برمته شوي اسرائیلیان آزاد کړي. د غزې په جنوب کې پر دې خار د اسرائیل له خوا نن وختي د هوایي عملیاتو په ترڅ کې سیمه ییزو روغتیایي چارواکو د 10 کسانو د وژل کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړي. د اسرائیل پوځ ویلي د دې هیواد د شینبیټ امنیتي خدماتو او د ځانګړي پولیسو د جزوتامونو لخوا د ګډو عملیاتو په پایله کې نن دغه 2 کسان آزاد شوي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د سپینې خبرې یارو کراسه پروګرام قدرمنو اوریدونکو مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو او تلویزیون خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. موږ امریکا غږ صرف مسایل او موضوعات مطرح کوو، ملمانه په ټاکلي موضوع باندې خپل نظر او تحلیلونه بیانې قضاوت تاسو درنو اوریدونکو ته پریږدو. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا تازه راپور چې پروند فبروري په 11 خپور شوې دی وایي چې په افغانستان کې د داعش خراسان د څنګه له خوا ډیر افغانان استخدام شوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا دغه تازه راپور چې د سرمونشي 13 راپور دی د جنوري په 1.5 بشپړ شوې دی او د فبروري په 11 یعنی پروند خپور شوې دی. دا راپور ښیي چې د داعش ډلې په افغانستان کې د استخدام یو پراخه ستراتیژي غوره کړې ده او د افغانانو استخدام پکې د پام وړ دی. په دې راپور کې چې عنوان دی نړیوال سولې او امنیت ته د داعش د خطرونو او تهدیدونو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د ملاتړ هڅې، لیکل شوی دی چې د داعش خراسان څنګه د طالبانو ناراضه غړي او بارني جنگالي جسکلی او جذبوی او همداشان په تاجکستانی شبکو کې هم کوشش کوي او لزل کوي چې خلک جذب کړي. په راپور کې دا یادونه هم شوې ده چې د داعش خراسان څنګه توانېدلې ده چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ غړي او دننه په افغانستان کې خپل ډلې ته جذب کړي او بیا د انصار الله جماعت الاحرار څو قمندانان هم وي چې په ننګرهار او کونړ کې د داعش په ډله کې یوځای شي وي. د داعش د ډلې سره یوځای شي وي بخنه غواړم. مونږ په همدې باندې نن خبرونه د میلمنو سره غږیږو چې څنګه کېدای شي د دې مخاوني ولشي، ځکه د امنیت شورا راپور خي چې دی کې یعنی خطر به وي. هغه د سی یو نظر سرګن کړی دی. طالبانو تل ویلي دي چې دا ډله یې زبلې ده، خطر نشته چاته. نو موږ سره سوال ده چې د امنیت شورا به ولې داسې یو بې موجبه راپورټ نشوي په دغه سی یو وخت کې چې سوره دی روس ته په دوه کې د افغانستان په حق له دویمه مشورتي غونډه شروع کیږي. نو فوجي جان ساسې خو خسته چې سوالونه د کوم زینه چا سره مطرح. بله،
تشکر زیبا جان. ما هم باز هم با سلام مجدد به همه و شنونده ها و بیننده هایی که تازه به ما پیوستن، طوری که در مقدمه هم گفته شد امروز در رابطه به تازه ترین گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت داریم که گفته داعش استراتژی گسترده برای جذب نیرو در افغانستان را اتخاذ کرده و نیرو جذب میکنه. خب البته به اساس گزارش سازمان ملل متحد تهدیدی است برای جهان و برای منطقه، برای امنیت افغانستان. در این رابطه با مهمانان گرامی ما صحبت میکنیم، تحلیلات و نظریاتشان هم داشته باشیم. البته دو مهمان گرامی در برنامه داریم که یکی هاشم دانش تحلیلگر نظامی سیاسی هستند و مهمان دیگر ما سید بلال احمد فاطمی تحلیلگر سیاسی را با خود داریم. در این برنامه از اینا پرسان میکنیم که این گزارش ها چقدر معتبر است، این گزارش ها چرا این وقت منتشر شده، آیا طالبان چقدر توانایی مقابله با داعش در افغانستان دارن و تعهداتی را که در دوحه داده بودن برای امریکا چقدر تانستن عملی کنن که مبارزه با داعش یکی از این موضوعات بود. دو مهمان گرامی داریم، ببینیم که مهمانان ما در خط هستن یا نیستن. سید بلال احمد فاطمی، تشکر از حضورتان. دوستای ما در استودیو میگن که شما، همکاران ما میگن در خط حضور دارین، تشریف دارین؟
بله، سلام علیکم اغلی فوجزان احسان، اغلی زیبا خادم او خاغلی دکتر صاحب هاشم دانش، تاسو ټول ته سلامون احترامات تقدیمو او استاذ فوریدن کو ته همچنان دزر لکم سلامون احترام.
علیکم سلام. علیکم سلام.
تشکر فاطمی صاحب. فکر میکنم دانش صاحب در خط تو هنوز حاضر نیستن. دانش صاحب اگه در خط هستین صدای مرا دارین؟ زیبا جان فکر میکنم دانش صاحب
بله.
خیلی حضور ندارن.
سوالا را با آقای بله.
سید بلال فاطمی شروع میکنیم.
فاطمی صاحب محترم، پا حالات و واقف رپورت حتما لیدلی ده او پورا کافی معلومات حتما لری. دغه رپورت په دغه یو وخت کې چې نشریږي چې طالبانو د دومره وخت هم دا خبره کړې ده چې د داعش ډلې زبلې ده او چاته خطر نشته ده، او اوس په دغه یو وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شوراوی چې دا رپورت چې جوړ کړی ته لسم رپورت، په دې کې وایي چې داعش خطر ده په افغانستان کې. د خراسان څنګه چې ده هغه افغانان جذبوي او نور ډلې هم جذبوي، او د افغانانو جذبول وي او د پام وړ خبره ده. او مونږ غواړو په دې باندې پوه شو چې په دغه سی وخت کې د رپورت معنا څه ده، او ستاسو په نظر دا څه اهمیت لري د رپورت.
بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو معلومه ده، حالات او جریانات داسې رقم ته دي چې امریکایان فعلا د اسلامي امارت د خارجه پالیسۍ د کړنو نه ډېر زیات نالان ښکاري او ډېر خفه دي، ځکه چې دوی دا فکر نه کوه چې طالبان به دومره د چینایانو سره نږدې شي او د دې اړیکې به داسې وسطې ته ورسېږي، ځکه داسې دوه کار.
فاطمی صاحب محترم ډېر معذرت غواړم، یو ځل موږ ګورو چې زمونږ محترم مېلمه دانش صاحب راغلی یا نه. خبر دې یادونه وځي دانش صاحب، ښه ګورئ؟
فقط
منگا پروگرام شروع کرے فاطمی صاحب خپل نظر ورکی تاسو ته یو شیبو کې راځو مننه فاطمی صاحب مهرباني فاطمی صاحب
بله نو ما فکر نکوم که کوم نقطه کې ما خو
معذرت غواړم ډیر معذرت
غواړم په پاکل د امریکایانو کې چې تاسو کړن ته وګورئ د شدیدن لګیا دی عکس العمل ښکاره کوي ځکه چې د تیرو دوه کلونو کې که تاسو وګورئ اسلامي امارت چون د روس چنایانو خو نه د امریکا د روسانو او د امریکایانو په حساب موقف یو رقم او تقاضا یو رقم و نو امریکایان ته ډیر زیات خوشاله وو ځکه زه د طالبانو باندې فشار راولم نو روسان او چینایان ما سره هم نظر دي کوم وخت نه چې چینایان خپل روابط تغییر کړل او د اسلامي امارت استازي په رسمي توګه ومنه او قراردادونه د دغې سره وکړل او دې هلته اثر او رسوخ ډېر زیات شو تاسو ګوري چې حتی اسلامي دغه امریکایانو خپل په کسانو باندې چې په دغه کې درلودل په اسلامي امارت کې لکه بشر نوردی غوندې او کس چې د دې خپل یو کس دی او د هلته تابع کړی دی اما چون هغې د چینایان سره قراردادونو ته لاس واچو سم پرون یې په هغه باندې هم د یو راپور دغه خپور کړ او هغه یې په حساب د موادو مخدرو پلار باندې معرفي کړ همدارنګې یعنې دی لګیا دي د امریکایان لپاره دی چې په طالبانو فشار راوړي دغه پروګرامونه دغه راپورونه چې دي دا تحقیق کوي او په هغې باندې کوي دغه راپور هم د فکر کوم چې د دوه د ناست نه مخکې ځکه دوی ته دا معلومه شوې چې اسلامي امارت کېدی شي په دوه کې اشتراک ونه کړي ځکه چې هغې د دې د اجنډا نه نامطمئنه دي او یره کې دي نو د هغې اشتراک ونه کړي د دغې د فشار راوړلو لپاره دا راپور راغلی دی په دې راپور کې که موږ تاسو متوجه شو په یو حیسه کې طالبان ته دی پرېد کوي یعنی تقدیري یې وایي چې د دې د داعش په مقابل کې په بل کې چې ګورو بېرته په اسلامي امارت باندې یو تهمت غوندې وایي نو فرضاً وګورو د دوی که څه هم په افغانستان او عراق کې د داعش او د دې ډلې د خراسان څنګ لخوا د بریدونو کمښت احتمالا د طالبانو لخوا د تروریزم ضد هڅو یعنې د طالبانو هڅو دی دا کمښت راوستی دا د دې په راپور کې اقرار کوي او بیا وایي چې او هم د دې ډلې د مشر لخوا په ستراتیژۍ کې د بدلون زیږنده بلل کېږي ستراتیژي د دې بدلون دی دا وایي چې دوی جلب و جذب شروع کړی په جلب و جذب توجه شو کمې ډلې لګیا دي داعش لګیا دي جذبوي یو خو دا دی چې داعش په پاکستان کې تمویلېږي تربیه کېږي اسلحه هلته ورکول کېږي د ده نه هېڅ انکار نشي کولی او ډېرې اسلحې چې امریکایي ورکول کېږي هلته امریکایانو په خپله چون پاکستان د ایسای په ځایږي مګم دې دغه تهمت بیا په نورو ډلو باندې وایي فرزندې وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د وسلو له پاتې شویو زیرمونه دوی ته انتقالېږي که یو خوانه طالب د داعش سره جنګېږي نو څنګه بېرته مونږ دا ویلو شو چې طالب د هغې زیرمونه اصلحه دوی ته انتقالېږي دا ګورې دا زدو نقیص یو خبره ده دا وایي چې د داعش د ډلې د خراسان څنګه د تحریک طالبان پاکستان څخه دا وسلې ترلاسه کوي در حال چې د تحریک طالبان پاکستان کوم اصلحې چې په خواو ته د پاکستان د ایسای په ځای ورکړ شوې هغه هم امریکایي اصلحې وې مګر هغوی سره دومره نه ده چې داعش ته دا ورکړي چون خپله پاکستان ورکوي دوی بېرته دا بهانه کوي چې دغه ورته د افغانستان نه او یا د تحریک طالبان پاکستان نه ورکول کېږي در حال چې دا شی حقیقت نه لري راځو دې ته چې د افراد چې دوی جذبوي دا ولې دوی ته جذبېږي فرضاً د تاجکستان د اسلامي حرکت باندې دوی په تاجکستان کې لګیا دي کار کوي هغه جذبوي هغه علت دا دی چې په تاجکستان کې د اسلامي حرکت د تاجکستان باندې د هغې د حکومت فشار دی د هغې افراد ګرفتاریږي بندي کېږي او هغې لګیا دي نو هغې ضرورت لري یو داسې یو حرکت بنګلدي چې دوی او د هغې نه تمویل شي او کومک ترلاسه کړي او اصلحه ترلاسه کړي او داعش په دې پوزیشن کې دی ځکه چې داعش یو وګړي ته کم از کم زر ډالره تر $2000 پورې معاش ورکوي اصلي هم ورته ورکوي ټریننګ هم ورته ورکوي په لهذا په اسانۍ باندې په تاجکستان کې د تاجکستان د حرکت اسلامي غړي ورته جذبېږي د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ غړي د جذبېدلو خبره دی چې هغه علت دا دی چې اسلامي امارت د چینایان سره نږدې شوی دی او د دې د نزدېکت باعث د خفګان په ترکستان اسلامي غورځنګ کې ګرځېدلی دی هغه افراد چې د دې نه ناامید شوي چې اسلامي امارت ولې د چینایان سره روابط جوړ کړل او ولې زموږ تر څنګ باندې مثلا ښکاره توګه باندې ونه درېده او زموږ د حرکت نه دفاع ونه کړله دوی د داعش خواته لګیا دي جذبېږي و همچنان د انصار الله او د جماعت الاحرار په څنګه تاسو ګوري چې جماعت الاحرار طالبانو په خاور افغانستان کې دا ممنوع اعلان کړ، بند کړ او د دې فعالیتونه غیر قانوني وګڼل او د دې اکثر افراد گرفتار کړل. د دې د ډلې چې په افغانستان کې دا ډیره وسیله ده، ځکه د جماعت الاحرار
فاطمی صاحب ببخشین که گپایتان رو قطع میکنم، تشکر، اجازه بدین از دانش صاحب در رابطه به این موضوع صحبت کنیم، به شما برمیگردیم و سوال در این مورد از دانش صاحب بپرسیم، به شما برمیگردیم. دانش صاحب سلام به شما، بسیار خوش آمدین به برنامه، تشکر از وقتتان.
تشکر، سلام بر شما جناب فاطمی صاحب، همکارای تکنیکی و شنونده های محترم شما.
بسیار ممنونتان. شما با در نظر داشت صحبت های فاطمی صاحب و همچنان شورای امنیت سازمان ملل متحد در 18 گزارش خود البته نشر کرده که داعش استراتژی گسترده برای جذب نیرو در افغانستان اتخاذ کرده، البته این تهدید علیه صلح و امنیت منطقه و جهان خوانده، شما اولا چقدر موافق هستین؟ از نظر شما این گزارش ها چقدر با واقعیت هایی که در افغانستان و منطقه میگذره مطابقت داره؟
ببینین، ما شاید به یاد شما باشه در دو پروگرام گذشته شما ما یک بحث را داشتم که عنقریب در ولایت های کنر، لغمان، جلال آباد و نورستان احتمال از اینکه جنگ های جبهوی داعش امرای طالبا شروع شوه بعید از چنیس از امکان نیست. راپورای معسق اپراتیفی که وجود داره و کسایی که کارشناسا در این مورد هستن، پاکستان به خاطر مناسباتی که با طالبا در حال خراب شدن هستن و هر قدر تلاش کردن که این رابطه را ترمیم کنن نتانستن ترمیم کنن، یک سفر را رئیس ISI داشتن به ترکیه و نماینده خاص چند به ایران سفر کردن، تاجکستان، اینا یک طرح داشتن که اگر بتانه مخالفین طالبا را دوباره جمع جور بکنه و یک مزاحمت را بر طالبا خلق بکنن تا از طالبا امتیازات را بگیرن. وقتی اینا آمدن اینجا مخالفین طالبا را دیدن و این نتیجه رسیدن که در درون مخالفین طالبا و روحیه و یا او چیزی که اینا انتظار دارد وجود ندارن، اینا از بیس و جایگاه مردمی برخوردار نیستن، اینا دیگه علاقه بر جنگ هم ندارن، اینا فقط میخواه مردم جنگ کنن و اینا از خارج رهبری بکنن، خودشان عملا نمیخواه در جنگ بره. پاکستان به این نتیجه رسید که یگانه نیرویی که میتونه انتقام را از طالبا بگیرن داعش هستن. پاکستانی ها از سوریه، عراق و کشورهای عربی و تمام کسایی که علاقه بر عضویت در داعش دارن اینا را جمع جور میکنن، در بخشی از وزیرستان و پشاور و اینا ترنینگ میدن که اینا را میخواه وارد افغانستان بکنن، چون هوا سرد است و گرم شدن هوا وضعیت امنیتی در افغانستان تغییر میکنن، که این موضوع را ایران هم در جریان هستن، طالبا هم به صورت کل ای را میدانن. شما خبر دارین که سفری که قومی داشتن به پاکستان این موضوع را گوشزد کرد و یک سفر غیر مترقبه وزیر خارجه ایران هم رفت و پاکستان این موضوع را گفت که شما وقتی از داعش حمایت میکنین، داعش خود دشمن اصلیش ایران هستن و ای داعش خود در افغانستان نمیمانند و اگه ای وسعت پیدا بکنن امنیت ما به خطر میفتن، به خاطر از اینکه شما جهش العدل هم در درون اونجا هستن، حزب الفرقان هم هستن در اونجا فعالیت دارن. به این حساب پاکستانی ها به ایرانی ها اطمینان دادن که پروژه‌ای که روی دست هستن در کنترل ما هستن و شما هیچ نوع نگرانی را نداشته باشین. با آن هم ایرانیا مرزهای تفتان و میرجاوه و طرف مرزهایی که با پاکستان داشتن ربات این مرزها را تقویه کردن. بس در اینجا است که ملل متحد یک گپ گنگ را مطرح میکنن، ای که مثلا بارهای بار از تروریسم در افغانستان صحبت میکنن و کسایی که حامی تروریسم هستن، تروریسم را رشد میدن، تروریسم را تجهیز و تمویل میکنن، از اینا اصلا نام نمیبرن. مثلا یک موضوع. موضوع دوم ایست که گزارشات ملل متحد و امریکا یک دیگه خود نقد میکنن یا در حقیقت متناقض هستند. از یک طرف امریکا اعلان کرد که القاعده در حالت جام و جور شدن است و القاعده احتمالی از اینکه حملات را در بیرون مرز چکنن، ولی دستیار اسامه بن لادن را تبادله میکنن، آزاد میکنن که پس بیاید در اینجا به سازماندهی و اینا بپردازن. این مسائل که آدم میبینن و وقتی که ارجیابی مستقل را هم
دانشتر با معذرت، دانشتر گپتان قطع کردم، با معذرت. ما میخوایم بفهم که امی مسئله طوری که فاطمی صاحب گفتن چقدر با کنفرانس دوحه ارتباط داره و چقدر به نظر شما این روابط بستگی داره به روابط که تازه طالبا با چین گسترش دارن میتن؟
ببینیم کنفرانس دوحه با ای که ملل متحد میخواین یک مقدار موضوع جدی جلو بده، در حقیقت به شکل از اشکال با وصف این که کنفرانس دوحه یک کنفرانسی است که فقط به ارتباط لابیگری بر طالبا هستن، در اونجا نماینده های طالبا میرن و طالبا انتظار از کنفرانس دوحه به ای داره که حتی برای موقت، یعنی به موقت که عملکرد طالبان ببینه کرسی ملل متحد را به شاهین بتیه و با تغییر عملکرد طالبان این وضعیت تغییر میکنه. یک موضوع. موضوع دوم ایست که تفاوت دیدگاهی که بین چینایا و امریکایا وجود دارن. چینایا به این نظر هستن و بس چنم ایست که اول باید طالبان به رسمیت شناخته شود، بعدن موضوع تعاملش پیش بره. امریکایی ها میگه نه، تا زمانی که طالبا تعامل خود با دنیا آیا خود عیار نسازن ما اینا رو به رسمیت نمیشناسیم. ولی ای که تا چین مستقل بخواه به طالبا ارتباطات را که دارد و ای پنهانی از امریکا باشه او تا یک چیزی نیستن، بخاطر که شما میفهمین چینایا بسیار قراردادهای را با خود امریکایا دارن و ای سیاستای منطقوی چین و امریکا هیچ وقت نمیخواه با هم تش بشه و در تقابل قرار بگیرن، بخاطر که اینا منافی بسیار کلان جهانی دارن دیگه. اینا در خاورمیانه او سیاست هایی که تعقیب میکنن در یک موضوع کوچک مثل افغانستان که چین از افغانستان بیشتر به مسابقه یک رای ترانزیت میخواه در آینده استفاده بکنن از طریق پامیر، این موضوع را نمیخواه زیاد قسم پیش بره که بدون مشوره امریکایی یا بدون از اینکه امریکایی در جریان باشن این کارهایی را بکنن. و موضوع دیگه که ما میخواهیم بگویم که در مائده دوحه که افشانه شده، من فکر میکنم که در رابطه به قراردادها و موضوعگیری طالبا در قبال چین، روسیه و ایران او به صراحت ذکر شده در اونجا که اینا حدود تعیین شده، لیمت تعیین شده که تا چی اندازه طالبا میتونه با چین، با ایران و با روسیه نزدیک شود، که تا به حال ما هیچی تو گزارش را از مرجع امریکایی نداریم که گفته باشند که خلاف تفاهم نامه دوحه چینی رقم دسترسی داره یا روسا و اینا. اینا مطابق همون تفاهم نامه، چیزی که در تفاهم نامه دوحه نواقص داره عمل کرده طالبا هسته که طالبا این قسم تعهد نکرده بودن که مکتبا را بند کنه، پانتون ها و کار زنا. دیگه تفاهم نامه دوحه در ارتباط با معادن، در ارتباط با مناسبات خارجی طالبا به صورت درستش پیش میره.
تشکر دانشته باز شما.
دیره منو نه دانشته محترم. و بخی فاطمه صاحب محترم، د افغانستان د طالبان او همداشند پاکستان او د ایران مسئله را یاد شي چې قومي ایران تلارو او پاکستان تلارو او پاکستانیانو ته وویل چې د داعش د مخنیوي خبره وکړه. او سوال ده قومي چې دا خبره کړې ده، د دې نه مخکې خدای چې کله په افغانستان کې وو د ایران د سفیر د نماینده په حیث دا خبره وکړه چې د فلسطین په ارتباط چې کچېرې ضرورت پیښ شي نو دوی به دغه په افغانستان کې چې استشهادیان دي، یعنی د ځانمرګي دوی یو لخکر به جوړ کړي او دغه لخکر به بیا د دې ځینه لیګل کېږي غزې ته. اوس خبره ده چې د دې مخ کې د فاطمیون خبره و چې د قدس د ډلې یو څنګه ده واقعي چې افغانان هغه افغانان چې په ایران کې وو د مهاجرت په وخت کې یا نور په افغانستان کې استخدام شول او ولېګل شول وخت چې ایران خپل دغه سی یو لخه جوړوي بیا د پاکستان نه تقاضا کوي چې د دې مخاوني سره د یعنی منطقه کې سولې او ثبات ضرر رسي دغه لوبي د سده پاره او څنګه نړیوال کول شي د دې مخاوني سي آیا امریکا نه پوهیږي چې پاکستان سوبل سلوبه کوي په دې منطقه کې فاطمی صاحب محترم
بالکل کامل دنیا ولې نه پوهیږي ځکه چې په امریکا پاکستان ته خدایش په خپل رانه کې خو امریکایانو د سوریه نه دایش راوسته په کشمیر کې ورته مرکز جوړ کوي سای خور سره چې آی سای ور سره نه وي نو دا کسان چې راتلل په کشمیر کې د زیب ورته چا جوړ کړي امریکایانو خو بلی جوړ کړي او پاکستانانو به ویلي دغه مرکز شو دغه ځای شو دلته به دوی دلته به مونږ د سایمن سبان به ټریننګ به ورکوي پاک امریکایان به اصلحه ورکوي پیسې به ورکوي دا خو د 2009 نه بعد 2010 2011 کې وسه سمبل کو واضح ده چې په 2011 کې کله دی په سوریه کې روسان د دې بمباک شروع کوي او دې مات سره مخ کیږي امریکا په چټکتیا سره دا د اوریدل او لوباتي او انتقالي افغانستان ته او پاکستان ته یعنی ټریننګ هلته کیږي بیرته انتقالي کیږي دغه ته یعنی نړۍ په دې څنګه لپی نړۍ په خپل د لوبه شروع کړی ده د دې بیتابه او پاکستان چې دې ابزارو ته ضرورت لري او په عین حال کې پیسو ته ضرورت لري هر هغه شی چې امریکا ته نه غواړي دی کوي دغه مقابل کې پیسې ایران چې تاسو یادونه وکړئ چې فاطمی نه جوړ کړ سوریه ته ولېګل او یا بل ډله جوړ یا فرزنده د استشهادیانو یاد یو کړ استشهادیانو یاد په حق له کچې ته تاسو یادی هم تاسو په برنامه کې او هم په دوه درې نورو برنامو کې ما دا خبره په هغه وخت چې ملا عبدالغنی برادر ایران ته لاړ ما ویل چې ملا عبدالغنی برادر دا تک چې په دغه موقع کې ایرانیانو د دنه استقبال او دای انتخاب کې چې باید لاړ شي ایران ته ما په هغه وخت دا پیژبینی وکړې و چې د دې تړي دا تک د اقتصاد سره رب نه لري بلکې دا د غزي د هغه جنگ سره اړیکه لري چې ایران د دوی نه د همکاري او د پښتوانۍ تمه لري نو ځکه ملا برادر غوښته چې ملا برادر یو داسې یو به حساب یو متحد انسان دی چې یو خبره یو شی چې وږي په هغه باندې دا کېږي او بل دا دی چې نسبت نور نه باصلاحیته دی همدې لپاره ما په هماغه وخت کې دا پیشبیني کړې وه چې کېدی شي د طالبانو ته دا خبره وشي چې که مونږ تاسو ته لاره کول شي کوایا تاسو به فوت سو دیتا تاسو لاړ شئ په ظاهره خو اسلامي امارت دا خبره کاملا رد کړل او غوښتي ویل چې مونږ دې توانی په دې پوزیشن کې نه چې مونږ غوښتي ته دې ته ورسیږو زموږ لاره بند ده اما په استخباراتي په خفا کې کېدای شي چې د ایران او د اسلامي امارت ترمنځ د یو تفاهم شوی وتی مګر ما په ما وخت دا خبره مشترک کړې و چې ایران کچې ته اسلامي امارت نه دغه کومک وو غوړي اسلامي امارت دا هم کاری وکړي کدغه کسان نن د ایران د لارې نکیر شي او لار شي غزیته هم دغه ایران به بیت امریکایان ته وایي چې ګوره دلته خو مونږ نه یو دا ګوره د افغانان دي او کېدای شي دا د افغانستان د برنامه لپاره دا کار ایران وکړي در حال چې نړۍ به بیا دا سوال شدي نه ونه کې خجیدار دلته راغله د کومې لارې راغله او ستاسو لارې راغله تا ولېګل او دی ګوري لا کار به تکمیل شوی یا به هاي کومډله بل اصلي کې باندې تللی به دا ویل چې د ضرورت پیښ شي نو د استشهادي ډله به حماس او د کسان نو دا د ایرانیانو هغه یو سیاسي ضعف و چې دا دوی ته ګټه نه بلکې منفي اثر یې په دوی باندې کړی دی راځم دې ته چې د دانش ته مخکې یو دغه د دوی په قرارداد باندې نظر دا چې زما په فکر باندې که چېرته طالبان ته دې مطمئنه وای چې دوی ته دې دي او دلته دې د رسمیت پیژندنې او د تفاهم خبره کیږي نو دوی به هرگز د اجنډا د هغوی نه نه وای غوښته ځکه بیا دوی به مطمئن او د اجنډا غوښتنې دي طالبان مطمئنه نه دي اجنډا یې غوښتې ده او د دوی تک فعلاً مبهم دی ځکه دوی اطمینان نه لري چې هلته لاړ شي دوی سره به تعکس العمل کیږي ځکه دوی دوی نه یریږي چې دوی هلته لاړ شي دوی به حیات هغه نماینده چې تعینېږي هغه به دلته تعین شي او کومې غوښتنې چې فریدون اوغلو په دقیق شوي دا به دوی نه وشي او هغه د دوی په دغه تصمیم نه لري چې هغه تطبیق کړي ځکه چې دا تقاضا خو که زما کړې ده که دانش صاحب کړې او داسې نورو الهو تحلیلګرانو کړې ده چې اسلامي امارت باید لویه جرګه را وغواړي قانون اساسي باندې غور وکړي نظام باندې او د ښځو تعلیم او تربیې باندې توجه وکړي دوی ته ګوري دوی اصلا غوږ نه ږدي
نو دی په دې اوس پوی دی چې کوم دی مشکل سره حل ته مخکېږي، دی په کې نو کوم چې دا تصمیم ولري چې دی لاړ شي دغې ته دوهې ته، که چېرته د دانش صاحب په تحلیل په حساب یې وګورو هغه وایي چې نه دی هلته ځي د کورتۍ به دی ته، زه فکر نه کوم چې دوی ته کورتۍ ورکړ شي، زه فکر نه کوم چې دوی په رسمیت وپېژندل شي، زه فکر نه کوم هلته دا موضوع هلته مطرح شي. نو په همدې اساس دا دی چې طالبان په دې ټکي پوه دي، او زه فکر کوم چې دوی شاید لاړ هم نه شي. دوی همدغه د نن کې تاسو د ذبیح الله مجاهد خبرې واورئ، هغې همدا وویلې چې موږ اجنډا ترلاسه کړې ده او هغه هم د غور لاندې نیولې، خو زه فکر نه کوم چې اجنډا یې کله دوی ته ورکړه، ځکه دوی کله چې اجنډا وغوښتله بیا موږ داسې کوم اعلان نه دی لیدلی چې هلته ویل شوي چې طالبانو اجنډا غوښتل شي غوښته او هغه ورته ورکړل شوې ده او دوی پرې غور کوي. نو د دې معنا دا ده چې فکر نه کوم دوی اشتراک وکړي.
یعنی دوی چې نه ځي، معنا ده زما سوال همدا بیا هم دی چې دوی چې نه ځي چې تاسو فکر کوئ نو د دې راپور د نشرولو ګټه څه ده؟
د راپور د همدغه فشار لپاره دی، ځکه هغوی ته دا د معلومات شوي دي امریکایانو ته دوی ته چې دا خلک اشتراک نه کوي، او که دوی اشتراک ونه کوي هماغه خبر ده چې دغه هر پروګرام چې دوی کړی هغه کامیابېدو خواته په دې نه دي چې د چین او روسانو په 19 د دسمبر چې کله د 2021 قرارداد پاس کېده هلته ممتنې رایه ورکړه او شرط یې دا ولګاو که تاسو نمائنده ته یې نوې که د اسلامي امارات رضایت په هغه کې نه وي هغه نمائنده به کوم ارزښت نه لري او موږ هم نه تاییدو. نو طالبان په دې ټکي پوه دي چې روسان او چینایان د دوی د دغه حیسه کې دوی سره ولاړ دي، په دې اساس باندې کېدای شي ووایي چې هلته موږ نه ځو، د دغه شي اعتبار به کم شي، خود به خود دغه روسیا او چینایان به هم دغه هیئت او نماینده به تعین نه کړي. په دې اساس سره د دوی په فکر دغه حرکت چې د اسلامي امارت په مقابل کې د شورا امنیت په ذریعه روان شوی دا به د ناکامۍ سره مخ شي، دوی دا فکر کړی.
نو په دې حساب
خپل پروګرامونه د غم لري، نو کېدای شي چې هغې دغه وکړي خپل اجنډا روسو ده کې زه په ظاهر کې اجنډا یو شی ده، اما کېدای شي په خفا کې اجنډا نور څه هم هغه ولري، او دلته ځکه چې دوی کم از کم یو شپږ تنه خزینه یو لس 15 تنه افغانان د مدني ټولنو بهر نه چاچینو دی راغوښتي هغې به هم دلته ناستي، او دا بل علت دی چې طالبان نه غواړي د دغې خلکو سره مخ شي، ځکه دوی هغه د خپل طرف نه ګڼي، هغه پوځي کوفي سره نه غواړي خبرې وکړي طالب. هغه وایي دا بے معنی خزي دي، او دا د امریکې په حساب لاس پوسی دي، دا هغې تربیه کړي دي، دانې ورته اچي دي، دوی دانهدار ښځو نه استفاده کوي، دا د افغانستان د ښځو استازي نه دي، او واقعیت هم همدا دی چې دا ښځې دا کمی 15 تنه دي، دا د افغانستان د ښځو استازي نه کوي. هغه ښځې که د افغانستان دننه وغوښتل شي او دې لاړ شي چې په دې کې دام ویل شوي دي چې په دغې ښځو کې راغوښتل کېږي یو څه به د افغانستان نه وي، دغه د افغانستان نه ښځې لاړ شي او ورته اظهار نظر وکړي، دا به ډېر با ارزښت دی نسبت د دې نه چې شکریا بارکزی یا کوفی یا دغه سرابی یا فرزن محبوبه سراج یا دی راشی او هلته دی استازیتوب کوي، یا فاطمه ګیلانی دی د افغانستان استازیتوب نشي کولی، دی خپل چهرې په خوا ښودلي د جمهوریت د وخت.
تشکر فاطمی صاحب، ببخشین نام افراد باز هم شما ذکر کردین در برنامه چون اونا نیستن بهتر است از ذکر خیر نام بگذاریم. دانش صاحب در خط هستین؟ دوباره شما وصل شدین فکر میکنم به خط، درست؟
بله.
تشکر دانش صاحب. یک خیلی تفاوتای در صحبت های شما و صحبت های فاطمی صاحب وجود داره، من نمیفهم شما صحبت های فاطمی صاحب تا چه قدر شنیدین، البته تحلیل شما با تحلیل از اونا متفاوت است، اما من نمیفهم کدام گفتنی اگر شما با گفته های فاطمی صاحب دارین. در غیر از او سوال ما ایست که فاطمی صاحب گفتنی گزارش یک نوع فشار است بر طالبان در رابطه با شرکتشان در کنفرانس دوحه و همچنان بودن داعش دیجا حدود به مسائل سیاسی منطقه ربط دادن، به نظر شما چقدر، شما همچنان گفتین که پاکستان در تلاش تشکیل داعش است که بهار به افغانستان اینا اعزام شوند، به نظر شما آیا امریکا چقدر از این زدبند ها خبردار و در جریان است؟ آیا در پروگرامی که شما گفتین پاکستان قرار است داعش تشکیل بده و بر افغانستان ارسال کنه، این چقدر در یعنی هماهنگی یا با آگاهی امریکا است و موجودیت و چقدر پاکستان میتونه موفق باشد ای پروگرام خود اگر چنین پروگرامی است؟
دانسته محترم در خبرون اغت گورو وقت منگ گورو یا سو دقیقی لرو نو یا سلور پینزه دقیقی استاسی وقت سلور پینزه دقیقی فاتمی سه بیا پروگرام ختمی میره بانی منگ با وقت
بله دانسته بفرمه
ما به ارتباط از اینکه موضوع و عملکرد پاکستان مطلقا تحت کنترل ایالات متحده امریکا است، امریکا از این موضوع غافل نیست. ای که در پروژه داعش امریکایی چقدر دخیل است کدام اسناد را تا به حال دیده نشده که آیا همچون اجازه را بر پاکستان داده شده، به خاطر که شما در جریان بودی که لوی درستیز و رئیس ایسای پاکستان به امریکا سفر کردن و رفتن و این گپیست در حقیقت با آتش بازی کردن هستن و پاکستان از مجبوریتی که دارن و تمام ترورهایی که در پاکستان به خصوص طرفداران عمران خان را ترور کردن مسئولیتش اکثرا داعش به دوش گرفت. اینمی داعش را که چرا داعش از نفرای مسلم لیگ نمیزنن، چرا داعش پیپل پارتی را نمیزنن، چرا داعش فضل رحمانی که میگه مرتد است نمیزنن که نفرای عمران خان را میزنن، بغیر نفرای افراد را میزنن که فوج پاکستان و ایسای پاکستان در مخالفت با او قرار دارد. یک موضوع. موضوع دومی که تحلیل ما و آقای فاطمی صاحب تفاوتش در ایست که ما همه اخیرین خبری را که امروز به دست آوردم نماینده انگلستان که با دکتر نعیم وردک ملاقاتی داشتن، اینمی موضوع در این ملاقات امروزی مطرح شده و این بحث برای گپ شده و احتمالاً توافق موقت بر سپردن کرسی ملل متحد بر شاهین انگلیس ها یک رقم در حقیقت مطرح کردن که اگر شما این تغییرات را بیارین یا شما این مسائل را بپذیرین ما این موضوع را در روی دست داریم و در موضوع تعامل با طالبا ما تلاش را زیاد میکنیم. موضوع دیگه ایست که قبل از کنفرانس دوحه شما نظریات پاکستان در قبال طالبا دیدین که تغییر کردگن. همه انوارالحق کاکر یک وقت افغانستان را به مصاحبه نقطه میدانست که خطریست بر پاکستان، ولی در مصاحبه اخیری که داشت حتی گفت که احتمال از این که مثلا اداره آینده پاکستان طالبا را به رسمیت بشناسه هم به این از امکان نیست. به این خاطر ما پیشبین به این استم که در کنفرانس دوحه بیشترین لابیگری بر طالب هاست و امریکایی ها به خاطر از این که سر و صداهای بسیار زیادی از مخالفین طالب ها خلق خواهد شد، یک کنفرانس دیگی را هم خواهد گرفتن یا در عمان و یا در کدام کشور دیگی که مخالفین
دانش صاحب با مذرت دانش صاحب به نظر شما چرا از یک طرف شما گفتین پروژه که داعش پروژه داعش سازی که توسط پاکستان مدیریت میشه با آگاهی امریکا صورت میگیره و در عین حال تا همواره پاکستان امریکا به طالبا یا به افغانستان هر چی که تحت حاکمیت طالبان است پول روان میکنه، شما اینجا یک نوع تناقض نمیبینین؟ چطور پس با آگاهی امریکا چونین گروه ساخته شوه یا داعش ساخته شوه بر افغانستان ارسال شوه و یک طرف طالبا؟ منظور از این دوگانگی چی است اگر امریکا در جریان است؟
اگر شما به تاریخ امریکا نگاه بکنین در رابطه به قضیه افغانستان کدام وقت تناقض در سیاست امریکا در قبال افغانستان وجود نداشت؟ هم جمهوریت را پول میداد هم طالب را پول میداد. شما دیدی که از 2009 تا به طالبا اینا میگه ما به تماس بودیم، تا اسناد و شواهد موثق در افغانستان به وجود آمد که همی نان را که برای عساکر میداد عین نان به پیش طالبا گیر شده بود، عین مهماتی که بر اردوی ملی ما میداد عین مهمات در پیش طالبا که یعنی خود امریکایی‌ها توزیع کرده بود گیر شد. بنابراین تناقض سیاست امریکا در افغانستان چیست؟ از یک طرف امریکا کنگره امریکا اعلان میکنن که داعش در چندین ببخشین القاعده در چندین ولایت است، احتمال از اینکه سازماندهیش بیشتر شوه. از طرف دیگه دستیار اسامه بن لادن که یکی از سازماندهی های بسیار قوی است آزاد میکنه. پس این تناقض شما نمیبینه که چگونه شما اگر القاعده دشمن شماست چطوری را آزاد میکنیم؟ باشه
تشکر مننه تاسنه دانش تما
ما مزرعه زیبا جان. و به نظر شما چرا طالبان رد میکنه بودن داعش؟ طالبان کوتا بگوین که چون وقت کم است، چرا داعش رد میکنن موجودیتش؟ خود طالبان
طالبا رد نمیکنه. طالبا میگه که داعش قوتی نیست که بتانه برای ما مزاحمت را ایجاد بکنه. داعش قوتی نیست که یک جغرافیا را بتانه بگیره، یک نقطه را بتانه بگیره و از این نقطه بر طالبا تهدید خطر باشد. اما به هیچ عنوان حضور داعش را طالبا رد نکرده. چگونه هر حمله ای را که میشه مسئولیتش
میگیره و تاسو رد بکنه؟ مننه فاطمه صاحب محترم. تاسو څه فکر کوئ سره د دې ټولو خبرو چې تاسو نظریات بیان کړل، تحلیل مو کوو او دانش صاحب د امریکا د پالیسیو چې مخکې دانش صاحب ویل د ټولو تناقضاتو سره سره دا خو خپل دایښ ویل چې د انتخاباتو په وخت کې چې بلوچستان کې په انتخاباتي مراکز باندې بریدو شوږي کې دیش کسه زیاتو کمو وجل شول، دوی ویل مونږ دا برید مونږ کړی دایښ دا ویل. نو اوس سوال دا دی چې آیا د دایښ سره مبارزه په کار ده یا نه؟ یو، او که په دې مبارزه کې د طالبانو همکاري نوي دا مبارزه کامیابی دی شي، ځکه نړۍ وی چې دا خطر دی او طالبان وی خطر نه دی. فاطمه صاحب
ګورې طالبان خود مبارزه کوي د دایښ سره، هر څوک چې همکاري وکړي دوی سره مبارزه کوي، کې د دې دښمن دی، دوی چې قوي نه دی وهلی آسان دی موږ سره همکاري وکړي. تاسو دې پالیسی دې چې پوزې ځان کوم سوال ډاکټر صاحب نه وکړه، هغه دا چې ولې دی یو خانه مرسته کوي طالبان سره او د بل خانه دایښ سره، دې ته وایي کیرټ اند سټیک پالیسی. کیرټ اند سټیک پالیسی دا ده چې دی یو خانه زردک ورته وړاندې کوي، د بل خانه ورته کوتک کوي. نو د پیسې ورکول دي د پاره دي چې روابط خپل نه قطع کوي. اما تایش ته په دې ساتي چې کله ته زما خبر نه مانی نو په دغه کوتک ځه ماومه. دا پالیسی واضح د امریکای تنه دلته نه ده، تاسو دنیا هر نقطه کې د امریکای پالیسی ته وګورئ، دا پالیسی لري. تاسو دوستیم کې دغه پاکستان سره ګورئ، د ملګرتیا لري پاکستان ده کې. اما په عین حال کې پاکستان د فشار لاندې ساتي، اقتصادي لحاظ نه فشار لاندې ساتلې دي، سیاسي لحاظ نه فشار لاندې ساتلې. یعنی پاکستان د امریکای د ملګرتیا کې په تیرو څلوېښتو کلونو کې، تاسو وګورئ پنځلسو کلونو کې، په ظاهر باندې میلیاردونه ډالر پاکستان ته راغلي، مګر په حقیقت کې تاسو وګورئ پاکستان جوړه وته ده لپاره دې چې امریکا دغه غواړي چې پاکستان یو ضعیفه مملکت وي او اخر داسې یو نقطې ته راورسي دا به مهاتمې چې دی داسې نه واخلي او دغه نقطې ته باید ورسي، ځکه په مستقیم توګه خو نشي کولی چې حمله کوي په پاکستان. پاکستان اردو چې ده د دنیا شپږمه لویه اردو ده او قوي اردو ده، نو امریکا نه غواړي مخامخ ورته راځي، په غیر مستقیم توګه غواړي تضعیف کړي او دا دغه واخلي. یو خو هغه د دوستي سره کې امه د پاکستان کې دننه نه خوري. ایران سره هم داسې ده، ایران سره په وخت ضرورت ستراتیژیک اړیکې د امریکا باوجود دي چې رسمیت نه پیژني. د افغانستان په قضیه کې په 2001 کې ایرانیان سره کېناستل، ایرانیان او په یګي ناسته کوم دي کې وشوله، د دې کې چې ایرانیان او ایرانیان دي چې د اسرائیل سره سخت مخالفین دي، اما د امریکایانو د ایرانیانو ناسته په اسرائیل کې شوې ده په 2001 کې. نو ګوري دا دنیا داسې واجب لوبه لري چې تاسو د تصوراتو نه بلري، مګر دغه لوبه د ټولو ده. او دا کې طالبان هم موجود دي چې هغه یو مقتدره حکومت نه دی، مګر دا لوبي چې شروع کړي دي د فکر کوم چې د څلوېښتو کالو نه کافي تجربه ترلاسه کړي. پاکستان پرځن په افغانستان کې څلوېښت کاله لاس وهه، اما ویل زه نه یم دا د افغانستان ملت دی چې دا کار کوي، او طالبان عین کار کوي. تاریخ طالبان سره همکاري لري، نور ګروپونه همکاري لري، وایي چې دا خو زما ګروپ نه دی، د پاکستان دی نه دی، پاکستان د خپل ګروپ سره خپل تعامل کوي. مګر په حقیقت کې خو غواړي چې پاکستان ضعیف شي، ځکه چې پاکستان لاس دوم په ګریوان کې دی او پاکستان مردار لوب امیش کړی ده. او د دانش ته په سر د خبرو کې خپل ډیر یو پزې یو خبره وکړه، هغه دا ده تاسو د راپورونو ته وګورئ د کې اسکله د پاکستان د نوم نه راځي، د کې د ایران کې ګوره مرکزونه ول د دې نوم نه راځي، د هندستان د همکارۍ د ټي ټي پی سره او د بلوچستان د برشه د نوم نه راځي، صرف یو د افغان مظلوم نوم راځي. دا ولې دا متهمت په موږ راځي؟ لپاره دی چې دا په لومړي لوبه دغه جوړه شوې ده او پاکستان کې نه دی وباتي، ځکه چې پاکستان کې دی خپل دغه لوبه لري او دغه لوبه سره دی.
یو اخیری سوال وخت پوره کیږي، فقط کده سې سو ثانیو کې دا وایي چې څه توقع لري د دې دوهې د کانفرنس نه، ځکه دا خبري او دا مسلې ټوله مغې خوته زي.
زه خو ما د معلومات نه درلود چې د انګلیس نفر د دغه سره ډاکټر صاحب نیم سره لیدلې دي، خو که چېرته د ډاکټر صاحب دانش راپور د ډاکټر نیم وردګ د خولې نه ما ته ارزښت نه لري. طالبانو د ارتونې سیاسي او تحلیلونه چې ډېر ضعیف دي، څو ځلې ما د دوی نه بعضې راپورونه ما ته راکړي، ما په بلنوي چاته ویلي دي چې ویلي مې د هغه غلط ثابت شوي، ما ته دا ثابته شوي چې دوی سیاسي تحلیل نه لري.
بسیار زیاد تشکر از شما آقای فاطمی، ممنونتان. آقای دانش چیز گفتنی دارین شما در رابطه با صحبت های فاطمی صاحب که مربوط شما میشت؟ اگر دارین بسیار خلاصه و کوتاه بگوین. بله دانش صاحب، فکر میکنم دانش صاحب دخط نداریم، با ما نیستن و تشکر میکنیم از دو مهمان گرامی ما، سید بلال احمد فاطمی و همچنان هاشم دانش که با ما بودن و تحلیلشان در رابطه با موضوع ارائه کردن. ممنون از حضورتان و همچنان از شنونده ها و بیننده های گرامی تشکر میکنیم که با ما بودن، برنامه را دنبال کردن. ما به خبرها میریم و وقت خوش برای مهمان های گرامی میخواییم.
تشکر از شما.
مننه بیرم.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. توجه کنید به خبرهای این ساعت. دیدبان حقوق بشر با نشر گزارش گفته است که کاهش شدید کمک‌های خارجی به سیستم صحی افغانستان در کنار بدرفتاری جدی طالبان با زنان و دختران، سلامت میلیون‌ها افغان را به خطر انداخته است. در این گزارش 38 صفحه‌ای زیر نام فاجعه برای آینده قابل پیش بینی، بحران بهداشت و درمان افغانستان که امروز دوشنبه 12 ماه فوریه نشر شد، آمده است که بحران صحی مردم افغانستان را به طور فزاینده در برابر سوء تغذیه شدید و سایر بیماری ها آسیب پذیر کرده است. بر بنیاد این گزارش، تصامیم اهدا کنندگان به کاهش کمک های بشر دوستانه، دسترسی به مراقبت های بهداشتی را تضعیف، اقتصاد را بی‌ثبات و ناامنی غذایی را بدتر کرده است. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا با نشر گزارش گفته است که به طور تخمینی در جریان ماه‌های آینده بیش از 483 هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان باز خواهند گشت. اوچا گفته است که از مجموع تمام عودت کنندگان افغان از پاکستان در سال روان میلادی 98% آنان از طریق برنامه‌های امدادرسانی تحت حمایت قرار خواهند گرفت. بر اساس این گزارش اداره ملل متحد که امروز دوشنبه نشر شد، و دنبال پالیسی جدید حکومت پاکستان که اتباع غیر قانونی را هدف قرار داده است، در 3 ماه آخر سال 2023 در حدود 500,000 افغان از پاکستان به کشورشان بازگشته اند. گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی استراتژی گسترده برای جذب نیرو در افغانستان اتخاذ کرده و جذب افغان‌ها به صفوف این گروه قابل توجه است. 18 گزارش منشی عمومی سازمان ملل متحد زیر نام تهدید داعش علیه صلح و امنیت بین المللی و تلاش کشورهای عضو برای حمایت از سازمان ملل در مقابله با این تهدید در 31 ماه جنوری تکمیل و روز گذشته نشر شد. در این گزارش آمده است شاخه خراسان گروه داعش بر جذب اعضای ناراضی طالبان و جنگجویان خارجی تمرکز کرده و همچنان تلاش های جلب و جذبش را در شبکه‌های تاجیکستان افزایش داده است. دو زندانی پیشین افغان در زندان گوانتانامو که تقریباً 7 سال پیش پس از رهایی از این زندان در عمان تحت نظارت بودند، به افغانستان برگشتند. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان می‌شنوید.
وزارت داخله حکومت طالبان امروز گفت که ملا عبدالظاهر صابر و عبدالکریم صبح امروز با پرواز فلای دبی وارد میدان هوایی کابل شدند. عبدالمتین قانه سخنگوی این وزارت گفته است که ملا عبدالظاهر صابر در سال 2002 توسط نیروهای آمریکایی و عبدالکریم در عین سال توسط نیروهای پاکستانی بازداشت و سپس به زندان گوانتانامو منتقل شده بودند. آنان در سال 2017 از زندان رها شدند و پس از رهایی در عمان تحت نظارت بودند.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. وزارت خارجه هند امروز دوشنبه اعلام کرد که قطر 8 افسر سابق نیروی بحری هند را که 18 ماه قبل دستگیر شده و روابط دیپلماتیک دو کشور را به آزمون کشیده بودند پس از لغو حکم اعدامشان آزاد کرده است. هند این اقدام را تصمیم امیر قطر می داند. به گفته منابع این افراد با جاسوسی برای اسرائیل متهم شده بودند با وجودی که هند و قطر این اتهامات را تایید نکردند. حکم اعدام آنان که در ماه اکتبر صادر شد در ماه دسامبر لغو شد. هند گفته است که 7 تن از این افسران به کشور بازگشتند و برخی از این افراد هنگام ورود به دهلی جدید بر رسانه ها گفتند که مداخله شخصی نریندرا مودی صدر اعظم هند منجر به آزادی آنان گردید. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ در مورد پیمان ناتو گفت که این پیمان نمیتواند یک ائتلاف نظامی دلخواه و وابسته به هوس‌های رئیس جمهور آمریکا باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده پیشنهاد کرده بود که ایالات متحده ممکن است از متحدان ناتو که هزینه کافی را برای مصارف دفاعیشان در برابر تهاجم احتمالی روسیه تخصیص ندهند محافظت نکند. بورل در پاسخ به اظهارات آقای ترامپ گفته است که ائتلاف نظامی ناتو بسته به شوخ‌طبعی رئیس جمهور ایالات متحده بوده نمی‌تواند. قصر کرملین امروز دوشنبه اعلام کرد که سیستم اینترنت ماهواره‌ای استارلینک ایلان مسک نه برای استفاده در روسیه تایید شده و نه به طور رسمی در روسیه عرضه شده است، بنابراین نمیتوان از آن استفاده کرد. اوکراین که برای ارتباطات نظامی خود در جنگ با روسیه از استارلینک استفاده کرده است، روزی یکشنبه گفت که نیروهای روسی از این سیستم اینترنت ماهواره‌ای در بخش‌هایی از اوکراین که تحت کنترل آن کشور است استفاده می‌کند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در تماس با خبرنگاران گفت که این سیستم نزد آنها نیست و به طور رسمی در روسیه عرضه نمی‌شود. و وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که لوید آستن وزیر دفاع این کشور پس از تشخیص ابتلا به بیماری سرطان برای درمان علائمی که نشان دهنده مشکل اضطراری مثانه است به شفاخانه منتقل شده و سرپرستی امور وزارت را به معاون خود واگذار کرده است. پت رایدر سخنگوی پنتاگون روز یک شنبه 11 ماه فوریه در اعلامیه گفته است که کتلین هکس معاون وزارت دفاع امور این وزارت را به دست گرفته است. بر اساس این اعلامیه آستن به شفاخانه نظامی والتر رید در نواحی واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده منتقل شده است. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو د سپین خبرې د روکو راست پروګرام قدرمنو اوریدونکو تاسو ټولو نه مننه کوم چې خبرونه مو اوریده او هیله لرو چې تاسو غږ پروګرام ته راشي او خپل نظریات څرګند کړئ. درنو ملمنو فاطمی صاحب محترم او دانش صاحب محترم تاسو د کور ودانې چې خبرونه ته راغلي. قدرمنو اوریدونکو د خبرونه هم د تپای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوخ ده سپارم.
شنونده های گرامی تشکر از اینکه تا حال با ما بودین و از همه شنونده ها و بیننده های گرامی همچنان دعوت میکنیم که شنونده و بیننده برنامه های بعدی رادیو آشنا صدای امریکا باشن. برنامه بعدی ما برنامه روایت امروز است که ژیلا جان نوری در استودیو آمدن و او را تقدیمتان میکنن و بعد از آن هم شنونده و بیننده برنامه صدای شما باشن. وقت خوش.